لاس بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازري رادیو په دې خبرونه کې چې عصمت څاروانې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په راپورونو سربېره ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي
افغان چارواکي په ننګرهار کې په توری څو ومیاشتو کې د دولت شاوخوا درې نیم سوه وسلوال مخالفان مړه او ټپیان شوي دي. د هموري چې ناټو وایي د قاطع ملاتړ د ماموریت دوه سرتیري تېره ورځ په کندهار ولایت کې وژل شوي او ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیري د سوریې د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوي دي. اوس هم پوره خبرونه ده. افغانستان په ختیځ کې د 202 شمشاد زون قومندانی او د ننګرهار چارواکي وی په تیرو څو میاشتو کې په وو ولایتونو کې د دولت شاوخوا درې نیم سوه وسلوال مخالفان مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی تیر ورځ په جلال آباد کې د امنیتي ارګانونو تر یوې غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل
د شمشاد 202 زون چې ولایتونه په تشکیل کې دي، د دې زون په کچه دروار کال په ترڅ تقریبا نږدې درې نیم سوه په شاوخوا کې وسلوال مخالفینو ته په وو ولایتونو کې مرګوب نه وکړي.
د شمشاد ځن قومندانی په ننګرهار، نورستان، لغمان، کونړ، پروان، کاپیسا او پنچیر کې فعالیت لري. خغلی خوګیانی د یو شمیر لوی دیزو رسنیو د راپورونو رد کول چې ګواکې القاعده او داعش په ختیځ او په ځنګړي ډول په ننګرهار کې جدي خطر پیښ کړی دی. ناټو وایي د قاطع ملاتړ د ماموریت دوه سرتیري تېره ورځ په کندهار ولایت کې وژل شوي دي. ناټو وایي دوه کسانو چې د افغان سرتیرو یونیفارم یې اغوستی و په ANDSF یا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پوځي اډه کې پر دغو سرتیرو ډزې وکړې. د ناټو ځواکونو په ځوابي ډزو کې دواړه برید کوونکي وژلې دي. د ناټو په اعلامیه کې د وژل شویو سرتیرو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو اسوسییټډ پریس اژانس د رومانیا د دفاع د وزارت په حواله وایي وژل شوي سرتیري د دې هیواد دی او په برید کې یو بل رومانیایي سرتیری ټپي شوی دی. په کندهار کې د ملي اردو لخوا په یو لړ عملیاتو کې شپاړس وسلوال مخالفان وژل شوی دي. په کندهار کې د 215م اتل قولي اردو مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي د مخالفین په میوند ولسوالۍ کې وژل شوی او وته نوري ژوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او وروسته خبر دا چې په هرات کې په تیر یو میاشت کې د ترورونو د لړۍ لپاره خېدو وروسته د دې ولایت امنیه قومندانۍ د څلورو امنیتي تدابیرو خبره کوي. جنرال عبدالمحمد روزي، جنرال عبدالمجید روزي د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ترورونو د مخنیوي لپاره نوي امنیتي تدابیر لسره نن عملي کیږي. پیرات خار کی پر یو موټر دوه کسان ګرځیدای نشي. بیا اسناد او موټرونه او هغه وسایل چې توري کی لري تګراتک نشي کولای. مشکوک کسان هم په خار کې د تګراتک اجازه نه لري. وسلوال کس ک د نیول پر مهال مقاومت کوي وجل کیږي او ک مقاومت نکوي نو قانون ته سپارل کیږي. د هرات امنی قومندان تر دې سرګندونو لږ شی بوډان دي. د هرات خار په څلورم ناحیه کې د سکینه په نامه یو 55 کلنه میرمن د امنی قومندانۍ د صلاحکار کور ته نږدې په دزو وژل شو. د هرات امنی قومندانۍ ویان عبدالرؤف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې بریښکونکو تختیدلې او امنیتي ځواکونه د هغوی په لټه کې دي. او د هم په کابل کې د زینو بهرنی سره په وړاندې د افغانۍ او بیا یو امریکایي ډالر اتش په افغانۍ 50 پوله، یو یورو او اوی افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوې افغانۍ درش پوله، د سعودي او ریال اتلس افغانۍ دیارلس پوله، د امارات یو درهم اتلس افغانۍ 55 پوله، زر پاکستانی کلدار 550 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 19 افغانۍ او یا پوله. بیا هم خرغلی ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمیر سرتیري د سوریې د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوی دي. فارس خبري اژانس سپاهي په ځدارانه انقلاب دی او چارواکي په حواله وایي دیارلس ایرانی پوځي سلاکاران وژل شوی او یو شنو رجوبل دي. د سوریې د حلب ښار په جګړه کې تر اوسه لږونه کسان چې ویل کېږي زیاتره ملکيان دي وژل شوی دي. که څه هم د رواني اونۍ په سر کې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب په حلب کې اوربند شو، خو په دې وروستیو ورځو کې د دې ښار په څنډو کې په ځنګړي ډول جنوبي برخه کې جګړو زور اخیستی دی. نامعلوم وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیسو وژل. تر اوسه پورې د دی پی ای چې د قاهرې د جنوب په 15 کیلومتر کې وشو مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته. ل 2013 میلادي کال څخه چې ال سی سی په مصر کې دغه هیواد منتخب ولسمشر محمد مرسی پرځولې، په مصر کې په سلګونو پولیس او پوځیان د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دي. درې هسپانیایي ژورنالیستان چې تیر کال په سوریه کې برمته شوي ول خوش شول. د هسپانیې د حکومت پاوځ یو ویاند وویل دغه هیواد د صدر اعظم سرپرست مرستیالي سوریا ساينز دی سانتیماریا پرون شنبه د ټلیفون لاري له خوش شوي خبريالانو سره خبري هم کړي. تر اوسه پورې په دې اړه معلومات نشته چې دا کسان څنګه خوش شوي. خو د هسپانیا ال پایس ورسپانی لیکلي چې د خبريالان اوس په ترکیه کې دي. د پولند په مرکز ورسا کې پرون لږونو زرو کسانو د هیواد د هیلاسي حکومت د سیاست وال په وړاندې مظاهره وکړه. د 1989 میلادي کال را پدی خو هغه وخت د پولند له پخوانی شوروي اتحاد جلا کېده په دې هیواد کې تر ټولو ستره مظاهره بلل شوې. اعتراض کوونکو حکومت د دیموکراسي په کمزور کولو او په اروپایي ټولنه کې د هیواد غړي توپ ته د خطر په پیښولو تورن کړ. د ورسا خاروالو ویل د شنبه ورځې په دې مظاهره کې شاوخوا 40 زرو کسانو برخه اخیستې و. د مظاهرو په لړ کې د همورې چې زرګونو کسانو تیر ورځ د جرمني پایتخت برلین کې د کډوالو په اړه د صدر اعظم انګلا مرکل د پالیسي په ملاتړ او د هغې پر ضد اعتراض وکړ. پولیس وایي 2000 کسانو په دې اعتراضونو کې برخه واخیسته. د جرمني خبري اژانس وایي د خلاصي سخت دریزه ګوند یوازې زر کسانو د کډوالو په اړه د انګلا مرکل د پالیسي پر ضد مظاهره وکړه او شاوخوا 6000 کسانو بیا د نجات پالنې او کډوالو څخه د ویرې پر ضد اعتراض کې ګډون وکړ. د دې اعتراضونو د امنیت او د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره خو ول سوا پولیس د برلین په مختلفو برخو کې ګمارل شوی وو. په تیر یو میلادي کال کې شاوخوا 1 میلیون او 300 کډوال او پناهغښتون کې جرمني ته رسیدلی دي. او روسي خبر دا چې کاناډایي چارواکي د فورت مکمری سیمه اوسیدونکو نورو سیمو ته انتقالوي. دا سیمه پروانونه کې د پراخ اورلګیدنې په نتیجه کې د پراخ مالی زیان شاهده و. د پوز او پولیسو په حضور کې تر اوسه لدی سیمه څخه 2500 موټرو کې شاوخوا 2000 کسان نورو سیمو ته وړل شوې دي. په فورت مکمری کې د اورلګیدو راپدی خاطر اوسه 8000 کسان لدی سیمه وتل دي. د اورلمبو په دې سیمه کې 14000 کورونه او نور تاسیسات لمنځه وړي دي. دا د سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې واوري. په هرات کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره لنن څخه یو لړ تدابیر عملي کیږي. د حزب اسلامي پلاوی اندیشنه شي چې د سولې په باب پریکړه به تخریب شي. د اقتصادي چارو متخصصان وایي د پروژو د مسیر پر سر اختلافات د اقتصادي پروژو خنډ کیږي.
هغه صورت کې ګونډن موږ سره نه د ریل په پټلۍ کې نه په کاسا په پروژه کې نه د ټاپي پروژه کې موږ سره مېګزاري کوي.
افغانستان له روسیې سره د اوږدمهالو همکاریو سند لاسلیک کوي. د ملکی هوایي چلند اداره وایي ک پوروړي هوایي شرکتونه مالیه ورنکړي فعالیت به ودرول شي. د دې ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو. سیزمو شخلا ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماشام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنی وی دوام کوي. په هم دغه صفو د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. مخکې تر دې چې لبرنۍ راپور واورو له هلبند څخه تازه خبر داده چې د لشکرګا په لاسیا 15 کیلومتر کې د تریخ ناور په سیمه کې د طالبانو د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د شپه هم ویل کیږي چې د دوو ډلو ترمنځ یعنی د ملا اختر محمد منصور او ملا رسول د پلویانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ملا رسول ډله ادعا کوي چې د تریخ ناور سیمه او د غراس د کاکریانو اتګزو او برګزی سیمه له منصور ډلې څخه نیولې ده. همدارس ویل شي ویدی چې په دې جګړه کې دوه قومونه برخه لري. یو قوم دی وی ډلې ملاتړ کوي او بل قوم د بلې ډلې. خو په سیمه کې واکمن قوم چې د ناوی نورزی دی شمیر زیات دی او دا ډله د مولا رسول ملګرتوب کوي او ځکه هم تر دې دمه لاس بریش کاری شي خو خپلواک سرچینې د هیڅ خوا ادعا نشي تاییدولی او د مرجوب په اړه هم دقیق راپور نشته مشت ته د مولا رسول دلی کسانو خبر راکړی چې دوی په دې جګړه کې لاس برده او مخالف لوري له ډیرو سیمو څخه په شا تمبولی دی اما د منصور د دلیل لوري تر اوسه پورې په دې اړه کوم خبر نه دی ترلاسه شوی کوشش کوو د اوسنۍ رادیو په راتلونکو خبرونو کې په دې باب زیات معلومات درکړو اوس څو هرات چې امنیتي تدابیر پکې غوره شوي دي د هرات امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې د جرمونو په ځانګړي ډول د ترورونو د مخنیوي لپاره سر لننه جدي تدابیر نیول کیږي دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبه هم په هرات ښار کې نامعلومو وسلوالو یو میرمن په ډزو وبښله د هرات د ډاکټرانو ټولنه امنیتي ځواکونه بې کفایته ګڼي او خبرداري ورکوي چې د ښار د امنیت د ښه کېدو لپاره مدني حرکتونه کوي رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي
په هرات کې په تیر یو میاشت کې د ترورونو د لړۍ لپاره خېدو وروسته د دې ولایت د امنیت قومندان د څلورو امنیتي تدابیرو خبره کوي جنرال عبدالمجید روزی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ترورونو د مخنیوي لپاره نوی امنیتی تدابیر سر لننه عمل کیږي
موټر سایکل دو نفره در شهر هرات گشت گذار کرده نمیتونه یک موټر بی اسناد
شي دوی په هرات ښار کې پر یو موټر سایکل دوه کسان ګرځیدای نشي دوهم بی اسناد موټرونه او هغه وسه چې تور شی لري تګ را تک نشي کولای دریم مشکوک کسان هم په ښار کې د تګ را تک اجازه نه لري څلورم وسلوال کس کډنیولو پر محل مقاومت کوي وشل کیږي به او که مقاومت نه کوي نو قانون ته سپارل کیږي د هرات د امنیت قومندان تر دې سرګندونو لږ شی بوډاندې د هرات خر په څلورم نه هه کې د سکینه پنامه یو 55 کلنه مېرمن د امنیت قومندانۍ د سلاکار کورته نږدې په دزو وشل شو د هرات د امنیت قومندانۍ وین عبدالرؤف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې بریټون کې تختیدلی او امنیتی ځواکونه د هغوی په لټه کې دي تیر جمعه یو ځوان سړی د هرات خر په ځله کې یو امنیتی پوستې ته نږدې وشل شو د هرات پولیسو ویل چې وشل شوی کس ایرانی او له اتلو سکلونو راهیسې دلته ژوند کو شاوخوا یو ونې وړاندې د هرات د استناف د سرنوالۍ رئیس سمیع الدین رحیم د نامعلومو وسلوالو لخوا چې په یو موټر کې سپارو ووشل شو د امنیت قومندان عبدالمجید روزی وایي د دې وشنو تر شا طالبان ستونی پنجم یا مافیایی ډلې دي د نوموړي په خبره د اوازو چې ګواکې د بدل شوی هم د امنیت قومندانۍ په چارو کې ګډوډي رامنځته کړې ده خو د هرات د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر نصر احمد مصدق بیا وایي چې امنیتي مقامات بې کفایته دي او ندي توانېدلي چې د ترورونو او نورو جرمونو مخه ونیسي نوموړي وایي دوی د دې وضعیت د بدلولو هڅه کوي او خای د همدې لپاره بیړنې لوی جرګه هم راوغړي د هرات د ولی ویان وای په تیر یو میاشت کې په هرات کې اولس کسان ترور شوې دي کچا هم د هرات امنیتی چارواکي وی لسګونه کسانې د جرمونو په تور نیولې خو ورسته یو ترورونو په هرات کې مشت سوداګر ډاکټران د ټولنې نور مخکخ وګړي او پټوله کې هراتیان زیات اندېښمن کړي دي
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې له روسیې سره د اوشتبهالو همکارۍ تړون وروسته شوی یا نهایي شوی او ډیر ژر به لاسلیک شي د ولسمشر مرستیال وایند پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې له روسیې سره د هر اړخیزو همکارۍ په دغه تړون د روسیې او افغانستان حکومتونو په ګډه کار کړی دی تفصیل د سفی الله ستانکزي په راپور کې واوري
د افغانستان جمهوریت ریاست وی له روسیې سره د اوږدمهاله همکاري تړون کې پوځي اقتصادي استخباراتي او د مخدره موادو پر ضد همکاري شامل دي د جمهوریت رئیس مرسیال ویاند د وخان مینپال د شمې پرز ازادي رډیو ته ویل چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله همکاري د تړون متن وروسته شوی او ډیر ژر لاسلیک کیږي خغلی مینپال وی په یو هر اړخیز تړون د افغانستان او روسیې د حکومتونو لخوا په ګډه کار شوی دی او ډیر ژر لاسلیک کیږي په دغه تړون کې پوځي اقتصادي او استخباراتي همکاري او د مخدره موادو پر ضد ګډه هڅه شامل دي.
مبارزه علیه تروریزم
نږدې دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی ل خپل هیواد وغوښتل چې د پوځي تړون د لاسلیک لپاره چمتووالی ونیسي او استخباراتي معلومات دي له بل سره بدل را بدل کړي. افغان حکومت په داسې حال کې له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو د تړون د لاسلیکولو لپاره د چمتووالي خبره کوي چې له دې مخکې د امریکا له متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې، استرالیا او ناټو سره په سیاسي، امنیتي، فرهنګي او نورو برخو کې ورته تړونونه لاسلیک کړي دي. لبلې خوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان له روسیې سره دغه هیواد په خوانیو همکاریو ته په کتو د تړون لاسلیک د افغانستان په ګټه بولي. د نړیوالو اړیکو یو کارپو عبدالصبر اریایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې روسیا په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی او کولی شي په ښه توګه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه په سیاسي او مالی برخو کې مرسته وکړي. د ویل ده چې په کابل کې د روسیې سفیر له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو خړپړ کېدو ته په اشاره ویلي چې له دې وروسته به په افغانستان کې له امریکا سره په ګډه کار نه کوي. د امریکا سفارت بیا څه وخت مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ټول قطعیت سره روسیا هڅوي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او امنیت په برخه کې خپل رول ولوبوي. خوانی رژیم دفاع وزیر او سیاستوال شاهنواز تڼۍ وای د یاد تړون د لاسلیک لپاره د امریکا او لویدیځو هیوادونو قانع کول مهم دي او کدا کارونه شي افغانستان به داسې تړون د لاسلیک په برخه کې لستونزو سره مخ شي.
روسیه او افغانستان ترمنځ هغه وخت دغه معاهده او پریکړې په خاتوګه تر سره کېدای شي او بیا عملي کېدای شي چې د ناتو په خاص ډول په سر کې امریکا او روسانو دغه عمومي ګټه او ستراتیژیک اهداف په پام کې ونیول شي او د دوی تفاهم تر سره شي. د پراته ز فکر کوم چې د ماهیده امزا کول او بیا عملی کېدل ګران کار دی.
خغلی تړنی ټینګار وکړ چې افغانستان له نړۍ سره په خپل اړیکو کې توازن په پام کې وساتي نو د تړونونو لاسلیک د هیواد په ګټه دی. خو لدی وړاندې یو بل سیاسي کارپوه حاجی سید داوود لازم دی روډ سره په خبرو کې ویلی چې امریکا په افغانستان کې فزیکی حضور لري او روسیې ته اجازه نه ورکوي چې په مستقیم ډول د افغانستان په قضیو کې ځان دخیل کړي. صفی الله ستانګزه ازادي رادیو کابل.
په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وای اندیشنل لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او د دغه ګوند هڅې ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړي له ناکامۍ سره مخامخ وي. د حزب اسلامي د مرکزي پلاوی غړي امین کریم ازادي رادیو ته وویل چې کڅه هم د سولې خبرې ورستې نتیجې ته رسیدلې خو دوی لا هم پلاستیک مطمئن او ډاډمن نه دي. په دې اړه یوسف خان ځدران راپور لري.
د حزب اسلامي مرک چپلاوی وای ډاډمن نه دي چې د سول لپاره د حزب اسلامي هله د مقابل لوري د بریالي توپ تر هدا ورسوي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل زینې کړي د دې خبرو دورستي پریکړلیک د لاسلیکي دوه مخنیوي کوي. خاغلی کریم وای چې د سول لالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجې تر رسیدلې او که دولت د زینو کړي تر فشار لاندې رانشي دا تفاهم نامه لاسلیکي دونکې ده.
موږ د سولې لالي شورا سره ورستې پریکړې ته رسیدلی یو خو هغه معلومات چې په غیر مستقیم ډول موږ ته رسیږي دا څرګندوي چې د امریکا لوري ځینې جنگ غوښتون کې ډلې د سولې دراتک او د تفاهم نامې د لاسلیک سره سخت مخالفت لري او موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغان حکومت له دې عمله کمزوري شي او ونی شي کولای چې په کورنۍ او بهرنۍ جنگ غوښتون کې ډلو بریالي شي.
ښاغلی کریم په مشخصه توګه د دغه کړیو نمونه یاد نکړل خو مخکې تر دې د سولې عالی شورا چارواکو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی داسې مخالفتونو ته موقع نه ورکوي. د حزب اسلامي د دغه غړي د معلوماتو له مخې په ټولو مواردو دواړه لوري نتیجې ته رسیدلې دي. له دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ پر لیک دو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم پوتو او د حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو چړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډب کړي. د سولې عالی شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي خوای چې په ټوله کې د تفاهم نامې د لاسلیک په وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهم نامه ډیر ژر د ګلبدین حکمتیار، افغان ولسمشر او د سولې عالی شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
هغه څه چې موږ اټکل کوو قوي احتمال دا دی چې د همدې اونۍ په جریان کې که یو یا دوه غونډې وشي نو ټول مسایل به حل شي او د پریکړه لیک لاسلیک کیدل چمتو کیږي. داسې اختلافات نه دي پاتې چې د دې پروسې د پاتې کیدو سبب شي.
د روانو چارو څېړونکی میر سردار زدران وایي د ملي یووالي حکومت که د ملي ګټو ضد ځینو کړیو مخه ونه نیسي او د تل په څیر یوازې وخت تیر کړي کله به هم د روغې جوړې داسې زرینه موقع بیا ترلاسه نه کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د ماشام له او بجو وروسته په همدغه څپو چې اوس ازادي رادیو پیری اوري د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. اوس په اسدالله لودین درته وای چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
د کابل چاپ نننې یو ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره له حزب اسلامي سره د سولې خبرو، د اساسي قانون د نقص په اړه اندېښنو او د توتا پروژې مخالفتونو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورسپانې له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړي کړي او دا سرلیک ورکړي چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې او لستونزو ډکه لارې په مطلب کې راغلي. له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پر مخ تللي، خو دغه ګوند سلګونه غړي په زندانونو کې دي او لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د مطلب لیکوال ویلي، حزب اسلامي د افغانستان د ستونزو یو برخه ده او داسې اټکل نه کیږي چې له سولې سره د دغه ډلې یو ځای کول دي په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي. د ورسپانې په باور د حکومت د نن یو شمیر هغه کړي چې په خوا د حزب اسلامي مخالفت کې جنگیدل اوس هڅه کوي چې سولې ته د حزب اسلامي د راتګ مخاوني سي. خو لیکوال ویلي، باید د دا ډول هڅو مخاوني ول شي او د سولې خبرې موافقه ته ورسیږي. کابل پوسټ هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړي او لیکلي دي چې له حزب اسلامي سره خبرې لا هم په ګونګ حالت کې دي. په مطلب کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی دی وغړي محمد کریم امین په حواله لیکل شوی چې یو شمیر کړي نه غوړي د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې موافقه ته ورسیږي. همدې ورسپانې بیا د اساسي قانون د نقص په اړه د ازادۍ کور روستي چړنیز راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی د اساسي قانون یوازې دغه ماده نه ده نقص شوی چې کابل د افغانستان مرکز دی، خو پاته نورې ماده په یو ډول سره نقص شوې دي. ملي ارمان ورسپانې هم د اساسي قانون نقص ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې په خوانی ولسمشر حامد کرزی د اساسي قانون ستر سرغړونکې په ګوته شوې. په مطلب کې راغلي چې اساسي قانون په تیر ودیار لسکلونو کې د ارګ د چارواکو، وزیرانو، موینانو او د ملي شورا د غړو لخوا نقص شوې دي. ملي پروژې او ملي ستیجل ودل سیاستوال د دې وساو ورسپانې د سرمقالې سرلیک دی چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونه ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي، د افغان ولس لوی ستونزه دا ده چې ملي پروژو ته سمتي او قومي تمایلات پیدا کیږي او د حکومت دننه هم داسې ډلګۍ موجوده دي چې لوی څوکیو ته رسیدلي خو واړه او سمتي فکرونه لري.
د کابل ورسپانو ته کتنه و. د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره وایي کچیرې یو شمیر هوایی شرکتونه خپل پورونه ورنکړي فعالیتونه به یې ودرول شي. د دې ادارې مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د پورونو د نه ورکولو په صورت کې به د پوروړو شرکتونو له مسؤلانو سره قانوني چلند وکړي. په دیاره ابراهیم صافی راپور لري.
د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداروی د مالی وزارت سره د توافق لمخې د دولت دغه پوروړي شرکتونه کولای شي په دریو کلونو کې خپل پورونه ادا کړي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ مرسیال محمد قاسم وفای د شنبې پورس اساتی رادیو ته وویل د پوروړو شرکتونو لپاره د یو ښه فرصت دی او کچېری دغه هوایی شرکتونه خپل پور ورنکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د خغلی وفای په خبره افق شرق، کامیار او صافی ایرویز هغه شرکتونه دي چې د سو کلونو راپدې خو د مالی د نور کولو لامل 15 ان تر 14 میلیونو ډالر پورې له حکومت نه پوره وړي دي.
مکروجیتای کې اصلي شرکت ها بخت
دي وای هغه پورونه چې د صافی او کامیار پر لوی شرکتونو دي دا په دې معنی نه ده چې د شرکتونو له مالیات ورکول نه ډډه کوي. لا بل خو د افق شرق منوم شرکت باید د خپل زړو الوتکو په اړه لسرقه وروکړي. په هغه صورت کې چې د شرکتونو د مالیاتو د کړي په برخه کې بریالي نشي د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره مکلفه ده چې د دغه شرکتونو کارونه وڅنډوي او د حقوقي په وړاندې قانوني چلند وکړي. موږ هڅه وکړه چې له دولت د پوروړو هوایي شرکتونو له مسولینو سره خبرې وکړو خو هیڅ یو هم خبرو ته حاضر نشو. خو له دې وړاندې د صافی ایرویز د هوایي شرکت رئیس غلام حضرت صافی وال سټریټ جرنال تویلی کا حکومت له دوی سره همکاري ونکړي دغه شرکتونه بل مات سره مخ شي. لا بل پلاوه د افق شرق په نوم د هوایي شرکت رئیس فهیم هاشمی له همدی ورسپانې سره په خبرو کې دغه شرکت د الوتکو د زړښت خبره به ځای غني. لا دې ټول سره سره د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې دغه شرکتونو د سو الوتکو فعالیتونه یې درولي او د افق شرق په نوم دغه هوایي شرکت رئیس ورسره هوکړه کړی چې نوې الوتکې به هیواد ته وارد کړي. خو د ولسی جرګې د مؤسساتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمیر غړي بیا د هوایي شرکتونو لخوا د 14 میلیون ډالر مالیات نه ورکول ډیر لوی پور نه ګڼي.
بس خیریه بنسټ چې له بیوزلو او معلولانو سره تل مرسته کوي، دا ځل په ننګرهار ولایت کې له معلولانو سره ویلچیرونه یا څرخڅوکۍ او د بایسکل مرسته کړې ده. له ننګرهار د شاه محمود شینواري راپور واوري.
په ننګرهار کې بس خیریه بنسټ له مازورانو سره د خپل مرستو په دوام د شمې پورز پر 20 خزینه او نارینه مازورانو ویلچری ویشلې. په ختیځ سیمه کې د مشال اړیو خبريال او د بس خیریه بنسټ مشر باز محمد عبدوی دغه ویلچرو د خصول لپاره یاد مرسته له 22 افغانانو راټوله کړې. نو موړې وای اوس هم سره داسې مازوران پولیس کې پاتې دي چې هغوی دغه ویلچرو حقدار دي.
ویشتنانو ته مستحق تنانو ته چې په خپل خون شي ګرځیدلې ویلچری مورګي تر دا وړاندې هم موږ 300 شپته ویلچری توزیع کړی دي او دغه ما سره چې کوم لیست جمع دی په دې کې تقریبا تر 100 کسانو پورې نور هم ما سره مازورانو خپل نمونه ثبت کړی دي چې ویلچرو ته اړتیا لري. نو زما هیله به هم د خپل افغانانو ورونو نه دا که په داخل کې وي که په خارج کې وي مرستې دی وکړي چې موږ دغه سي مازور قشر ته خدمت وکولای شو.
مدني فعال ډاکټر اسد الله خالص وای د بس خیره بنسټ دغه رضاکار کارونه د دې سبب شول چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په نورو ولایتونو کې هم ورته د خیره کارونو لړۍ پراخه شوه. نو موري پر هغه افغانانو چې غواړي اړمنو کورنۍ سره مرسته وکړي غږ وکړ چې بس خیره بنسټ لاره دي خپل مرستې مستحق او اړمنو کورنۍ ته ورسي.
هغه چا چې د مرستو ادرسونه ته ورګدي او دغه دغه اعتماد ته ورګدي چې مونږ په چا باور وکړو بس خیره بنسټ هغه یو بنسټ دی چې ستاسو مرستې به ماګه مستحق وړو خلکو ته ورسیږي. زیو زلبیګه کوم پټول هغه خواخوږو وطنوالو چې دغه خپل روزانه لګښتونه نه کوي سپما وکي د یو چا د ژوند بیړې پیروانیږي او څوک د کور د چاپیریال نه بیرون راوته شي.
په ورته وخت کې د سینا په نامه شخصي طبي لابراتوار اعلان وکړ هغه اړمنه کورنۍ چې د بس خیره بنسټ لاره ورته معرفي کیږي دوی به یې معاینات په وړیا ډول ترسره کوي. بس خیره بنسټ له تیرو 3 کال راهیسې په ننګرهار کې د مازورو خلکو سره د ویلچرو مرستې کوي چې دا لړۍ اوس نور ولایتونو ته هم غځېدلې. د دې بنسټ د مسؤلینو په خبره له دې وړاندې په کونړ، لغمان او کابل ولایتونو کې هم پر لسګونو مازورانو ویلچري ویشلې دي.
د چارو یو شمیر کارپوهان وایي سترو ملي پروژو ته سیاسي بڼه ورکول به افغانستان د سیمې له سترو اقتصادي فرصتونو بې برخې کړي. یو له دغو اقتصادي پروژو څخه چې په ورستیو کې د افغانستان په کچه بحثونه پارولې د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د ترکمنستان د 1500 ولټه برېښنا د لیشت پروژه ده. پر دغه مزي پرون شنبه د افغانستان په ولسي جرګه کې هم تاوده بحثونه وشول. په دې موضوع قاسم سولمل راپور چمتو کړی.
د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي د ملي وحدت حکومت باید هڅه وکړي چې د افغانستان لالارې د تیریدونکو اقتصادي پروژو لپاره په ملي او سیمه ییز کچه ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی جیلانی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې که په افغانستان کې دننه د دغه ډول پروژو په وړاندې سیاسي خنډونه جوړیږي نو نړیوال به په دغه هیواد کې له پانګونې لاس واخلي.
کچيري په دغه ټاپ پروژه کې موږ دومره مشکلات ولرو ونه شو کولای چې خپل ظرفیت وخیو چې موږ کولای شو چې بین دول پروژې په افغانستان کې تطبیق کو نړیوال کومکونه جلب کو. هغه صورت کې ګونډیان موږ سره نه د ریل په پټلې کې نه په دکاسا په پروژې کې نه د ټاپي پروژې کې موږ سره مې گزاري کړي.
د اوبو انرژي وزارت وایي د فیشنر په نوم کمپنۍ لمړی د مرکزی ولایتونو لاره د ترکمنستان د 1500 ولټ مزید تیرېدو لپاره ټاکلې و چې وروسته بیا په 2013 کال کې دغه پروژې د تمیلونکو په غوښتنه د سالنګ لاره غوړه وکړل سو. د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني تیرونی خبر اعلان تو ویل چې د ملي وحدت حکومت کابینه هم د سالنګ لاره د دغه مزي پر تیرېدو هوکړه کړې او په وینا یې د اوس لپاره د دغه لاره د بدلولو امکان نشته. خو د جمهور ریاست او اجرایي ریاست دویم مرستیالانو سرور دانش او محمد محقق پر دې پریکړه اعتراض څرګند کړی او دغه پروژه پر لارې د بیا کتنې سپارښتنه کړې ده. اخو د شنبه پر ورځ د ولسی جرګې د استازو غلام حسین ناصری او عبدالرحیم ایوبی لخوا د دغه جرګې په عمومي غونډه کې د برښنا د دغه پروژه په تړاو زیاتونه قیز بحثونه وسول. خو د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی بیا دا اختلافات د خلکو په زیانو بلل.
موضوع پروژه توتاب در اجلاس قبلی موشو مطرح کرد.
دیوی د توتاب پروژه پاړه موږ مخکینی غونډه کې هم بحثونه وکړل او ځنګړی کمیسن ته مو دنده وسپارله چې د دې ستونزې پاړه له حکومت سره بحث وکړي او راپورې موږ ته راوړي. په دې اړه هر ورځ بحث زموږ سره مرسته نسی کولای. د خلکو او افغانستان او بلاخره د دغې شورا د غړو په ګټه نه بولای. د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی بیا لازدی رډو سره خبرو کې ویل چې دوی په پام کې لري مرکزی ولایتونو ته هم دغه برښنا یو برخه ورسوي.
موږ د لپاره چې متوازن انکشاف وشي د افغانستان حکومت په دې وپتل چې په عین زمان د پروژه به یو مسیر به کابل په مخ راشي او بل مسیر به د بامیان په مخ ځي چې 300 میګاوات برښنا به مرکزی ولایت ته ورکول کیږي او پاتې نور به کابل ته انتقالیږي. دا د تخنیکی باز دی، دا چې سیاسي اړول کیږي او دا چې قومي اړول کیږي په دې کې دا پسند برښنا شرکت هیڅ نظر هم نه لري.
شغلې توحیدی زیاتوي چې دا پروژه د توتاب نه بلکې و بل پروژه ده چې لاري د ترکمنستان 1500 ولټ برښنا د افغانستان لاري پاکستان ته لیږدول کیږي.
له دې سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسېدو. لاس په جاو د 10 دقیقې شوې د خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او دغه راز 19 پروګرام ژوند په شیبو کې. خو اوس توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته چې صفی الله ستانګزی وړاندې کوي.
د کابل کندهار په لوی لار کې نن د غزنی په مقر ولسوالی کې د یوې ترافیکی پیښې له امله نه کسان وژل شوی او شپېته نور ټپیان دي. د مقر ولسوال وحید الله وایي چې دغه پیښه د یو 303 ډوله بس موټر او د ټانکر د تصادم له امله رامنځته شوې ده چې ټول مسافرین ملکیانو کې دي. شي د دې پیښې مرګ ژوبله نور هم زیاتوي. د افغانستان په ختیځ کې د 202 شمشاد زون قومندانۍ او د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې په وو ولایتونو کې د دولت چوخوا درې نیم سوه وسلوال مخالفان مړه او ټپي شوي دي. په کندهار کې د ملي اردو لخوا په یو لړ عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین په میوند ولسوالۍ کې وژل شوي دي. ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمیر سرتیري د سوریې د حلب ښار پر روانه جګړه کې وژل شوي دي چې شمیر یې 14 سلاکارانو او 21 سرتیرو ته رسیږي. په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس د قاهرې په جنوب 15 کیلومتره سیمه کې وژل شوې دي. او درې هسپانوي ژورنالیستان چې تیر کال سوریه کې برمته شي وو خوش شول.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او لاس پجیاو 22 دقیقې دی. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د روان خبرونه په دوام کې له کندهار او مزار څخه په راپورونو سربیره ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام او د ژوند رنگونه هم لرو. لومړی زو کندهار ته. د کندهار په عینو مینه کې د ملي موزیم لپاره نوې ودانۍ جوړیږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر د کندهار په عینو مینه کې د ملي موزیم لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبره پرون په یو لړ مراسمو کې کېښوده. د اطلاعات او کلتور وزیر د موزیم ترڅنګ د وستر کتابتون د جوړولو پلان هم اعلان کړ. محمد صادق رښتینی له کندهار په دیاره راپور لري.
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره د غدوالي ودانۍ په عینو مینه کې جوړیږي. د دغه ودانۍ لپاره لس جری بمځکه د افکو نړیوالی کمپنۍ له لوري ورکول شوی چې 2 میلیونه ډالر لګښ لري. د افکو نړیوالی کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وایي په کندهار کې د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامولو او تاریخي اثارو د ښې ساتنې په هدف یې دا اقدام کړی. هغه وایي د افکو بنسټ د دا ډول نورو پروژو ملاتړ هم کوي.
نظر موږ د وزارت په سر کې نو هر هغه شی چې موږ په امکانات کې موږ به د دې سره شریکو. دا زموږ تاسو شار دی. هر څه چې موږ تاسو په امکانات کې باید ترې غنوکو او د دې شارو پر جوړولو کې باید مشکر ده اشار وکړو.
د دغه مزکی کباله د شنبه په ورځ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی ته وسپارل شو. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د کتابتون او موزیم دواړي ودانۍ به تر اتلونکو 2 کلونو پورې جوړې شي. هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي.
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسو باید د حکومت څخه ونه غواړئ. په خپله دغه د افکو مؤسسه چې دا یوه شخصي مؤسسه ده، دا دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي. د الله شرې مځکه یې راکړل، نو په دې کې دا دې نور مالي مرسته هم کوي چې زموږ دا کتابخانه ودار موزیم نقشه سرته ورسي. زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د اشتمون خلکو څخه دا توقع لرم، دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو، پرته له دې چې والي صاحب ورته وایي، پرته له دې چې رئیس صاحب اطلاعات فرهنګ ورته وایي، پرته له دې چې زه غوښتنه چې وکړم، دوی باید په خپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده، د دوی د لمسیانو، د کروسیانو، د کوسیانو دپاره جوړیږي. نو په دې کې د ټولو فرهنګي، دیني او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکښې کې واخلي.
کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره د غوډانی زیات اړین وي او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي.
د افکو کمپنۍ په مرسته چې د غنن مشر شایدان یو لاس تجربه مزکه د کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده، نو هغه پلان دلته به تطبیق شي.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین وایي د اینو مینې د کتابتون د جوړولو ترڅنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. په کندهار کې ټول 1550 دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځانګړي شوی.
د بلخ له زندان څخه آزاد شوی شزي د امید امن کورته ده پناوړي. په کورنیو کې د اختلافاتو موجودیت د شزو په وړاندې تاوتریخوالی او ویره حق عوامل دي چې د بلخ له شزینه محبس څخه آزاد شوی زندانیانې له ګونګاو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړی دي. په دې اړه له بلخ ولایت څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور واوري.
لویسه هغه شلکل نه جلی دا چې د زندان څخه له خوشی کې دوه وروسته یې د امید امن کور ته پناه راوړي. دا نجلۍ وایي چې نه پلان لري او نه یې هم مور ژوندې ده، خو خپل تره په زور د یو بوډا سړي په نکا ورکړه. هغه وایي خواندي سربیره پر دې چې نفقه نه ورکوله، د هغه زیات وهل او ټکول له کور څخه تښتې ته اړ کړه او بل اخره زندانی شو. هغه چې په مستعار نوم خبرې کوي وایي چې د مرګ لويري او د کورنۍ د نشټون لامل یې د امن ځای ته پناه راوړي ده.
کوکان بود به خاطر کې مر به مردکه فروخته بود، دو خاطر دوباره من نمیخواست که بگیرم. به خاطر من اگه دوباره تو برای با زندگی کنی دیگه کنی، ما میخوایم که تو از بین ببریم.
یوازی لویسان دا چه پتون نکه ده نوره دودون و حاکمیت افغانی ننگ و غیرت لده سر نوخت سر مخ کرده. شگوفه بلا مرمن دا چه تخپل خوان نمشو غختونو تای سر نریتید کرده او فحشاته مخه نکره. دخزی هم تخپل شوند و موده لکورس خد تخت پتور زندان که تیره کرده. او وای چه و روز تا محکمی ورتا ده بگناهی فیصله واره وله. او لخپل و دره ما شمان سر پا مزار شریف که ده امید پا من کور که ساتل کیه.
زندان ماندم محکمه اول به من برات داد، فهمید که من بیگناه بودم، باز برات داد مرا و باز از اونجا کشیدن اینجا آوردن. اینجا مادر مرا نبرد، کس کوی دیگه ندارم، سی تپل مرا کی میبره، کی نگاه میکنه.
شوګوفه چې هم په مستعار نوم خبرې کولې وای، خواندې هغه فحشاته مجبوروله او د هغې له دې غوښتنې سره د مخالفت په تور زندانی شوه، خو له آزادۍ وروسته د نوموړې او ماشومانو ژوند یې له خطر سره مخ دی. د امید امن کور د مزار شریف په مرکز کې موقعیت لري او ساده کور تر سترګو کیږي. تر ډیره د ټولنې د معمولي کسانو د کور ګمان پرې کیږي، خو به خبره لا دی چې دلته له زندان څخه آزاد شوي ښځې د بیا ځل لپاره تربیت کیږي او ورته روزنه ترسره کیږي. د دې بنسټ مسؤوله ریحانه وایي چې دلته شپاړس ښځې له درېو ماشومانو سره ساتل کیږي او تر دمه د څلورو کلونو په ترڅ کې 1450 ښځې له خپلو کورنیو سره د بیا ځل لپاره یو ځای شوي دي.
برای فعلا خو 16 خانم سه طفل است که در اینجا زندگی میکنن. اولین برنامه ما تجدید تربیت است، چون در زندان جایی بوده که برای خانم ها جای خوبی نیست. اینا آمدن اول تجدید تربیت میشه که از نگاه رفتار، روش و از نگاه اخلاق باید اینا تربیت شن.
دومید امن کور د ښځو لپاره وظیفوي اسانتیاوی هم مساعدی کړي دي. دا په مزار شریف کې د خزینه زندان د دروازې غږ دی، هغه ځای چې د نظامي پولیسو اډې په شان جوړ شوی دی. د دې زندان د چارواکو په خبره چې پکې شپېته ښځې په مختلفو جرمونو زندانی شوي دي، خو اکثریت دا ښځې د قتل او له کور څخه د تیښتې په تور دې سیمې خاردار پوښلي کور ته راوستل شوي دي. د خزینه زندان مسؤول سمونوال محمد یعقوب وایي چې د روان کال په ترڅ کې درې ښځې له دې محبس څخه د امید امن کور ته استول شوی دی.
درې نفره چې دوی نسبت د نداشتن د محرم شری نو دوی موږ و رسما مکتوبی رسمي و ریاست امور زنان د ولایت بلخ ته معرفي کړه چې بعدن د غو د طریقه څخه و خاني و امید ته ولاړه دي.
د خوانه او خپلوانو لخوا فحشاته د ښځو مجبورول هغه څه دي چې ډیری ښځې له کور څخه تیښتې ته مجبوري کړې دي او په همدې جرم بیا دوی زندانونو ته اچول شوي دي. بنفشه هم د هغه جلۍ مستعار نوم دی چې د خوان لخوا فحشاته اچول شوې وه، خو هغې د کور څخه تیښته وکړه او اوس محکمې ورته د شپږ کاله قید حکم ورکړی دی. هغه یې په اړه وایي:
نہیں مجبور تو نہیں دس پہ کار سازم، مجبوریت میں نے کہ شوی میں کارا بعد بعد میں کر ازم خاطر قرار کردم اس خود میں میں خواستم کارا بعد از کت ام دس شام میں نمیتم نمیکنم.
دیکھو چلا کو نسخہ دے مدافع بن سٹور دے معلومات پر بن سٹ چھ پتی ورستے کہ پٹونا کہ دے ناوڑ دودن حاکمیت پ کورنوی کہ تاوتی خالی دے کچ زیات ولا او پ جبر ودون حق عوامل دی چھ لا کور سخہ دے خزو دے تخت کچ یہ نسبت بل ہر وقت زیاتہ کڑے دا. مجب رحمان حبیب سے اسدی ریڈیو مزار شریف.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روانې خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو، خو مخکې د پاکستان او ایران په اړه دوه راپورونه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو مدني فعال او پخوانی ژورنالیست خورم زکی تیره شپه نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلی او یو بل ژورنالیست سخت ټپي کړی دی. زکی د افراطیت پر ضد په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې کولې او د اسلام‌آباد د سره جماعت پر پخوانی امام مولانا عبدالعزیز په پا پاکستان کې د مذهبي فرقه پالنې تور پوری کړی او د هغه په ضد په مظاهرو کې برخه اخیستې ده. د وژنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په راپور کې واوري.
د پاکستان یو نومیالی مدني فعال خورم زکی چې په خوایې د ژورنالیست په توګه هم پر رسنیو کې کار کړی، تیر ماخستن په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له خپل یو بل ژورنالیست ملګري سره پر هوټل ناست او ډوډۍ خوړله چې ناڅرګندو موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې نابرابر ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر رسنیو ته ویلي خورم زکی د کراچۍ د شمالي برخې په یولسمه تپه کې له یو بل ژورنالیست راو خالد سره پر هوټل ناست او ډوډۍ خوړله چې په دوو موټر سایکلونو سپاره څلور وسلوال درته راغلي او ډزې ورباندې کړي دي چې په نتیجه کې خورم زکی راو خالد او یو بل دوی ته څیرمه ولاړ کس اسلم سخت ټپیان شول. د پولیسو په وینا په پیښه کې ټپي درې واړه کسان سمدستي د کراچۍ ښار اغا خان روغتون ته یوړل شول چې هلته خورم زکی د سختو ټپونو له امله سا ورکړه، خو وایي د هغه د ملګري ژورنالیست راو خالد حالت هم د اندېښنې وړ دی. پولیس وایي د پیښې له ځایه نولس تشې مرمۍ ترلاسه کړي دي. خورم زکی د پاکستان یو له هغو زیاتو مدني فعالانو څخه ګڼل کېده چې تل یې په پاکستان کې د افراطیت او مذهبي فرقه پالنې په ضد او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی. د مخکې په رسنیو کې د ژورنالیست په توګه هم کار کړی او په دې وروستیو کې د لیټس بیلډ پاکستان یا راسي پاکستان جوړ کړو په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې شاوخوا 215,000 کتونکي لري. هغه په ټولنیزو رسنیو کې زیات فعال وو او پرون یې تر خپل مرګ څو ساعته وړاندې هم پر خپل فیسبوک پاڼه د لندن د نوي ټاکل شوي ښاروال پاړه په لیکل شوی پوسټ کې پر پاکستانیانو نیوکه کړې او غربي ډیموکراسي په کې ستایلې ده. دی په دې پوسټ کې وایي صادق خان پاکستانی نه دی، برتانوي دی. د هغه په دومره ځلیدو او بریالیتوب کې د هغه خپل زیار او د مساوي فرصتونو لپاره د برتانیا نظام لاس لري. د همدې پوسټ په یو بل برخه کې وایي زه د غرب سیکولر ډیموکراسي ستایم. د تکفیری دیوبندي وهابیت راهګري او د اسلام په نامه د ډار او کرکې په دې زمانه کې برتانیا له هر ډول توپیر پالنې او تعصب پرته په نړۍ کې د بشری تمدن د ستر مرکز ثبوت ورکړ. آیا موږ کوم احمدی، هندو یا عیسائی د صدر اعظم په توګه ټاکلی سو؟ زکی د اسلام آباد د سره جماعت پر پخوانی امام مولانا عبدالعزیز باندې هم نیوکې کولې او پر هغه یې په پاکستان کې د فرقه پالنې او افراطیت د خپرولو تور پورې کړی و او په هغو احتجاجي مظاهرو کې هم ګډون کړی و چې مدني فعالانو د مولانا عبدالعزیز په ضد وروسته له هغه پیل کړی چې په مرکه کې ویلي وو چې د پېښور پر ښوونځي هغه وسلوال برید نسي غندلی چې لسګونه زده کوونکي او استادان پکې وژل شوي وو. په ټولنیزو رسنیو، ټویټر او فیسبوک کې د پاکستان اکثرو مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو او سیاسي څېړونکو د خورمزکي وژنه په کلکه غندلې ده. د خورمزکي د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې هم په همدې کراچي ښار کې د بشري حقونو یوه ښځینه فعاله سبین محمود ووژل شوه. سبین محمود د 2015 میلادي کال د اپریل پر 25 نیټه هغه وخت ووژل شوه چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان له مشر ماما قدر بلوط سره د ورکو بلوڅانو په اړه په جوړ شوي سیمینار کې برخه اخیستې وه او په خپل موټر کې کور ته پر لاره وه چې ډزې ورباندې وسوې.
له کوټې څخه د باراکوال میاخیل راپور. ایران وایي د دې هیواد یو شمېر افسران او سرتیری د سوریې حلب ښار ته نږدې په جګړه کې وژل شوي دي. په سوریه کې د بشار اسد له رژیم څخه د پوځي ملاتړ د پیل څخه راپدې خوا دا د سوریې په جګړه کې ایراني ځواکونو ته تر ټولو لوی مرشوب لده. په دې اړه رضوان مراد موضوع تفصیل اوروي.
د ایران د سپاهی پاسداران یو چارواکی فارس خبری آژانس ته ویلي د دوی 14 پوځي سلاکران د جمعې په ورځ د حلب ښار د جنوب لویدیځ په خانتومان سیمه کې وژل شوي دي. دغه ایراني مقام چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دا کسان له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره په وروستیو نښتو کې وژل شوي. د هغه په خبره په دې جګړو کې 21 ایراني پوځیان ژوبل دي. اسوسییټډ پریس اژانس وی د خان تومان سیمه په جګړه کې لسګونه کسان وژل شوی دي. راپور نوای په خان تومان سیمه کې پر ایرانی سرتیرو برید د دریو سخت دریزو ډلو جیش الفتح، القاعده او جبهه النصره لخوا تر سره شوی دی. جیش الفتح سخت دریزی ډلې په ټولنیزو شبکو د وژل شو ایرانی سرتیرو او شیعه وسلوالو د مړو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. کته هم د امریکا او روسیې په منځګړتوب د اونۍ په سر کې د سوریې په حلب ښار کې اوربندو شو، خو د دې ښار په څنډو کې جګړو بیا هم زور اخیستې ده. په همدې حال کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سلاکار علي اکبر ولایتي تیر ورځ په دمشق کې د سوریې ولسمشر بشار اسد سره وکتل او د دې هیواد په جګړه کې له هغه څخه د تهران د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. بلور ته بیا د روسیې د دفاع وزارت وایي د سوریې په حلب ښار کې شوی اوربند د دریو نورو ورځو لپاره هم تمدید شوی دی.
د ژوند رنګونه.
نوم مې رحمجان دی، د ګوشتي ولسوالۍ اوسیدونکی یم، سرباز یم. دلته
لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي سرباز، ته په خپل سر باندې لوبي کې ولی ته سرباز یا سرتیری؟
زه خو د وطن خدمت کوم او دا په هر افغان باندې فرض دی. دا د وطن خدمت دا باید چې موږ ټول افغانان، ټول ورونه باید چې ټول دا خدمت وکړي.
اوس خو حالات لږ ګډوډ دي، جنگ بم وی کله دې مخامخ جنگ کړي؟
هو ډیر، ما په زیاتو ورسوالو کې وظیفه کړې. په شیرزادو نه اول چې زه اسکر شوم، شیرزادو ته لاړلم، شیرزادو نه بیا رالم خیوي ولسوالۍ ته، خیوي ولسوالۍ نه لاړلم ګوشتي ولسوالۍ ته. نیانتې داسې ډیر جنگي دغم کړي دي، یعنی جنگونه هم را باندې شوي، ښه ډیر ډزې را باندې شوي دي. خو الله پاک ساتلي، دا وطن خدمت دی، دا په هر مومن مسلمان باندې فرض دی.
کله داسې شوي دي چې تاسو له دښمن سره مخ شوي، جنگ هم کړی، هغوی ته هم تلفات اړولي او زړه دې پې درد کړی؟
هو داسې اکثره وخت شوي دي. یو ورځ شیرزادو ته لاړلو، یو سړی سره م قتل نږدې نه، خو چې دغه شو هغې خوانه مونږ باندې طالبانو موټر راغې، خو چې دغه شو مونږ ترېنه تیښته وکړل. خدایشته هغې مونږ باندې ډزې وکړلې. خدایشته چې دا مسلمانان رونه، یعنی مونږ هم افغانان هغې هم افغانان دي، ولې داسې یو ناوړه کار وشي چې دا خلک قتل ته ورسي؟
ستا په خپله پیغام څه دغه جنګیالیو ته چې تاسو سره جنگ کوي؟
زما پیغام ورته دا دی چې بس کې نوره، دا جنگ او جدل بس کې، زه سوګم او هغه سوګ دی. زما افغان یم او هغه افغان دی. د یعنی د نور خلکو په لمسون باندې د خپل افغانان یو تر بله پای چې نور ونه وژي.
شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن پر رنگونو غږیږو. آیا پوهیږئ چې په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو رنگونو په وړاندې د خلکو برداشت څه دی؟
سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنگ، سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاري.
من غلی کله خوای به کې غمه لیکل ډیر ښه نس کاګه چې کفتر بازی و د شپلې و خله او دغه تور رنگ کاله اوس کړ.
هر څوک چې تور رنگ وکړي هغه باید حکیم قومندان، هغه خپل اراده باید په بل تحمل کړي، د بل ته اراده باید ونه مني او تاسو نو ته غلې.
په نننې خبرونه کې د مختلفو رنگونو پر ځانګړونو په وړاندې په باورونو او استعمال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته وښی.
درنو اوردونکو، کچیر موږ خپل چاپیریال ته زیر شو نو د نتیجې ته به رسیږو چې چاپیریال مو د رنگونو یو ټولګه ده. د دغه رنگونو پر وړاندې د هر انسان ذوق ځانګړی دی. رنگونه هم ځانګړي معنی لري. سپینې د سولې، سوری د مینې، شینې د امن او دیتا ورته نور هم په سمبولیک ډول کارول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکو سیدا جان وایي چې دوی د نارینه او ښځینه لپاره ځانګړي رنگونه کاروي او ځینې رنگونه د ځانګړو معناو درلودونکي دي.
او لغمان غرنۍ او ساحه ده، په هغو ساحو کې د لباس په ارتباط باندې قدرته وایم سره رنگونه د زنانو لپاره دي، سپین رنگونه او دا د مردانه لپاره دي. چون تور چې ده، تور دواړو ته استعمالیږي، لپاره دې چې اکثره تور خلک نه خوښي دي، جګرخونه دي کنه او سړی جګرخونه وي. سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنگ، سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاري. بیا په دې کې د ځوانو د زړو دي، د ځوانو رنگونه یو قسم فقط دي، د زړو بل قسم. چون شوخ رنگونه چې دي هغه د ځوانانو خوځ لپاره دي، چې کوم ساده او بسیط رنگونه دي هغه د زړو خوځ لپاره دي. زړه خلک داسې کوشش کوي چې زه یو مثال مړي ژوندي ته ځم او خپل خپلوانو کره ځم، دغسې لباس واغوندم چې په هغه باندې د خلکو میلان رای نسی. هغه باید د محیط کې نقطه نارنګي نه وي، سنگین رنگ وي. د دې لپاره سنگینیت خوښي زړې ښځې، خاکي رنگ وي، تور رنگ وي، ګلداره ټوټه وي. نو ځوانه زنانه چې دي رنگونه د شوخ خوښي، ګلابي رنگ و، لکه شفتالي رنگ و، زیړ رنگ و، خو رنگونو کې تقریبا واته رنگ دي کنه اکثره د خوښي. او چا چې مثال میړه ایران کې وي یا مسافر وي، هغوی جګرخونه وي، داسې رنگ وي چې هغه خلکو ته نقطه نارنګي نه وي.
تور رنگ هغه رنگ دی چې اکثره وګړي خوښوي، خو په بیلابیلو ټولنو کې ځانګړي معنی لري. او شاید یو لامل دا هم وي چې له هر ډول رنگ سره په اسانۍ جوړیږي، خو په ځینو وختونو کې تور رنگ بیا د نویو واده کړلو لپاره غوره نه ګڼل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل راته د تور رنگ په اړه کیسه کوي.
زما د سترګو لیدلی حال دا دی چې دوه فامیلونه سره دوستان شوي وو، دوی خپله دوستي شروع کړې وه، یعنی یو فامیل بل ته نور ورکړې وه. دا د دې په خاطر چې هغه واده سربره کې په د اول جوړه کې کله چې کولی ورته راوړي، دوی په ډېر خپل رغبت باندې، په ډېر خپل ذوق باندې تور کالي دغه عروس لپاره اخیستي وو. نو باوجود چې دا ډېر ښه کالي وو، ډېر جلبلي کالي وو او ډېر ښایسته کالي وو د دوی په نظر، اما کله چې دوی فامیل ته راغلل د کې دومره بد انعکاس وکړه چې دوی په اصطلاح یو بل رنگ ورکو، یعنی رنگ دا ورکو چې د یو شګوم بد لري په موږ باندې، د تاواله مختر وړي. په دې حساب د دوی روابط په دې باندې خراب شول. دا چې که په نورو شانو هم د دوی روابط خراب شوي وي، اما اساس تعداد یې دغه خبره شو چې تاسو موږ تاواله تور کالي راوړي.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد سبحان بیا وایي چې دوی تور کالي نه اغوندي. دا چې لامل یې څه دی لاغه به وورو.
من غلی کله خدای به کې غمه لیکل ډیر ښه نس کاګه چې کفتر بازی و د شپلې و خله او دغه تور رنگ کاله اوس کا د ما قطعا منی دونه، حتی بوتم تور ناغون دور لباس و کمیز داشم و پتات باندې خشو گون نلری و پتات باندې نزی، یعنی مطلب اگه نو شگون دا چې ما په خپل سر ګرځره حال یو کلی مواخذ و تور ډیر که په قیمت می اخیستو هم دغه دکانو کې بازار که چی غم اول شوش خرداس جاله شو چی بیخی بلند خریده مادار چه کار شو بتن دکاندار تو ویله و والا سهلا در که نور چا شکایت نه کړه هغه و تاسو چې حساب دب کې معلومه غنی کمل کړی بس چې نکمل کړی وای ما خدا شي
د نوموري په خبره چې اکثره وخت د کورنۍ غړي خپل عمر ته ګوري او د عمر په تناسب د جامو لپاره رنگ ور کوي. محمد اکبر کوچای اکثره وخت سپین رنگ کالی اغوندي، دای بیا د رنگونو پر وړاندې موجود شګون نه مني.
سپین رنگ مې زیات خوښیږي. کله مونږ تر زمونی ماما زمونی یو خاندان موږ تقریبا 200 کوری ټول سپین کالی کو کوچان د سپین عادت کې زړه سپین کالی نه پتورو کالو کې نه پسرو کې نه پسپین کې دا طرف ده خدای کې څه وایي به شوم ده غلط فکر وکړي چې ما پر غلط زیا
دینی عالم نور الله کوثر بیا د رنگونو پر وړاندې د بد شګون پاړه د اسلام مبارک دین نظر تاسې بینوي.
د اسلام له نظر نه بدفعلی یا بدشګومی یا بدمرغی یا بدشګومی نیول دا په اسلام کې اصل نه لري. په اسلام کې دا عمل ناروا ده. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای لا طیره فی الاسلام. په اسلام کې بدفعلی یا بدشګومی نیول نشته، ځکه اسلامی شریعت په نیکوی باندې بنا ده. کله کله دا سوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیک فعلی نیول ده، نیک فعلی جایز ده او دا یو نیک ګمان ده په الله جل جلاله باندې.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خانه غړی پوهاند رزقی نړیوال د رنگونو د ارزښت په اړه وایي چې د رنگونو د خوښونې د ذوق له مخې هم انسان په رواني لحاظ پیژندل کیږي.
رنگونه د هغه پدیدی دی چې په خپل خدای یو انسان ته ورکړي دي. منګه د دغه رنگونو په حساب باندې په خپل د انسان درونی شخصیت، عاطفي حالت او داسې نور هغه څه چې د وجود کې دي او باطنی شکل لري هغه منګه د رنگونو د معیار په حساب باندې پیژنو. مثلا غواړو چې د یو شخص په باره کې معلومات راشي کو اول دغه نه پوښتنه کو چې ستا کوم رنگ خوښیږي. کله چې ویل چې زما دا رنگ خوښیږي بناهن منګه کولای شو چې د هغه سره هغه لازم برخورد وکړو. د مثال په توګه که دا وایي چې زما سور رنگ خوښ دی بناهن د ده سره مثلا په خبرو کې په مراوده کې باید ډیر احتیاط وشي. لوشر یو عالم دی چې د رنګ د مشخصاتو په باره کې تحقیق کړی دی. هغه وایي چې اووه رنګه دي، دا سپین رنګ چې ورسره ملګری کوي اته رنګ وایي، سور رنګ دی، نارنجي رنګ دی، زیړ رنګ دی، شین رنګ دی، آبی رنگ دے، نیلی رنگ دے او بنفش رنگ دے. منتا منگے پدی رنگونو کی دا نہ محدود ہو، زکہ نہ محدود ہو چ پخپل دا رنگونو یو د بل سره چ خلتی گی اغه خاصیت چ اصلی رنگ لری په خاصیتونو کی هم تغییر زیزی نہ بنا ان دا رنگونو چ یو د بل سره مخلوطی گی. مثلا اتو په اتو کې ظرف کا تروش پیت کیږي نو بنا د رنگ مشخص په اساس کې منګه پمدی وو یا اتو رنگونو کې پیژنو.
پوهان نړیوال بیا وایي یو شمیر ځانګړي رنگونه که څوک خوښوي هغوی ځینې ځانګړتیاوې لري او د همدغو ځانګړتیاوو پر بنسټ یې د ژوند چارې په غیر شعوري توګه برابرېږي.
دغه مشخصات موږ په رنګونو کې ګورو. د مثال په توګه تور رنګ دی، هر څوک چې تور رنګ خوښوي هغه باید حاکم قومندان، هغه خپل اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور ټکل لري. نو بنا ان که چېرته دوه جوړه وغواړي چې واده وکړي دواړه تور رنګ خوښ شي نو بنا ان دوه قومندانان په کور کې نه ځایږي، ځکه په یو کن کې څو ملنګان ځایږي مګر په یوه کار کې دوه پاچاهان نه ځایږي. نو بنا ان د دوی ژوند تر اخره پورې دوام نه کوي. بل رنگ سور رنگ دی چې عیان د تور رنگ شکل باندې هغه هم دی. سور رنگ څنګه اتو چې سور نه لګی کیږي دا متحیز کیږي، زر عصبی کیږي، زربان ته زړی جګیږي او بالاخره زود رنگ هم دی دغه هم دی. نو بنا ان د سور رنگ چې څوک خوښوي نو که چېرته دواړه د مرچو په څټه به سواری په وړه خبره به میړه او ښځه به جنګونه به وي، بس خبره به ډېرو کشالو ته وباسي. یعنې دوی انعطاف نه لري، دوی گذشت نه لري چې نه لري بنا ان د دوی ژوند هم تر اخره پورې نه پاتې کیږي. منته سور رنگ یو خاصیت لري، هغه دا دی چې څونه چې انتک رنگ دی په ډېره کمه خبره باندې بېرته خوشحالیږي. هم د دوی په من کې یو رنگ بل هم شته دی، دوه رنګونه دي چې هغه یو قرمز رنگ دی او یو بنفش آبي رنگ دی. په دې کې مثلا په خپله روان پیژندنې د رنګونو عالمان وایي چې باید هلک او جنۍ باید په دا دواړو کې موافق نظر ولري او که چېرته موافق نظر دوی ونه لري لکه د تور او د سور رنګ په حساب باندې متضاد دغه ولري د دوی ژوند داسې معنی لري چې مثلا یو 14 کلن جلۍ د یو 8 کلن سپینګیري سره واده وکړي.
درنو اوریدونکو نن نه خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
چم خوگی گی آوازی